مشال لري اورنن کومینه والسلامونه میومنه ز بشیر غاخیم تاسا د دولسو بجو په خبرونه کې هر کله هم له دولسو څخه تریبي بجې پور به تاسو بلبل ریپورتونه او د خبري غړې دا نو مختلف موضوعات متاثر وړي دي مختلف ریپورتونه دي نو هله چې تر پای را سره پات شي او د خبرونه را سره په شریکه باندې اوري په لومړي سر کې به اسرار العالم مومنت اور شو خبرات خبرونه د منخبونو سرټ کی د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شوه. د پېښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه بند کړل شوی او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. پرون د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس اف اے ٹی ایف سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شوه. د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشیر بابر روان لومبه د اسلام آباد کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي بل وړاندې کړ چې 200 غړو یې په ملاتړ او 190 یې په مخالفت کې رای واچولې. له دې وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړي د احتجاج په توګه له غونډې ووتل. دوی په اسمبلی سپیکر تور پورې کړل چې د وینا کولو موقع ورنکړه. همداراز له دې پس دوه نور بلونه لکه د منی لانډرنګ ضد ترمیمی بل او ترګری ضد اکټ ترمیمی بل 2020 د اپوزیشن غړو بغیر منظور کړل شول. د حکومتي غړو دریز وو چې د ای پی ټی ایف لخر لیست د پاکستان وتلو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. دا په داسې حال کې ده چې ای پی ټی ایف پاکستان ته د ترګری تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2020 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو. خو د کورونا وبا له کبله د دې ادارې غونډه ځنډېدلې وه او ټاکل شوې چې اوس به د اکتوبر په میاشت کې کیږي. د پېښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په ارزي توګه بند کړل شوی دی. د روسو له هغو چې پرون ماښام په احتیاط کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې ور ولګید. په پېښه کې د مرګ جوبلې خبر نشته خو تر دې مخکې هم د یاد سرویس په دریو نور بسونو کې ور لګېدلی وو. پرون د ټرانس پېښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلو چې کله د عمل سرته ورسیږي نو یاد بس سرویس به بیا پرانیستل شي. د اګست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پېښور بس ریپیډ ترانزیت یا چټک بس سرویس پرانسته کړی و. سواد پولیس وایي یو تن یې د ښځې د وژنې په تور نیولی دی. بلخوا په سواد کې په جنسي تیری یو تن ته د قید او جرمانې سزا ورول شوی. د خوازهخیلي پولیسو مشر ډي اس پي حبیب الله بیګا مشال ډوته ویل چې د خوازهخیلي په کوز ډب سیمه کې یې یو تن وروستو له هغو ګرفتار کړی چې په نوموړي تور دی. خپل میرمن یې په معمولي خبرو وژلی. پولیسو نور وضاحت نه دی ورکړی خو وایي یاد تن په مبینه توګه د ستمبر د 14 په شپه خپله ښځه په تبر ووجله. بلخوا د سوات اډیشنل سیشن جج محمد غیاس پرون مازدیګر د یوې جنسي تیری د مقدمې فیصله واوروله چې پکې له مټې سره تعلق لرونکي فریدالله ته د 10 کالو د بند او 2 لکه روپۍ جرمانی سزا ورول شوي. فریدالله تیر کال د اپریل په میاشت کې په یوه جنۍ د جنسي تیری په تور نیول شوی وو. د شمالي وزیرستان د میرلي بازار تاجرانو او لنګو مارکیټونو مالکانو لاریون کړی. پرون په میرلي کې د لاریون پر مهال د میرلي بازار مشر زین الله له مشالو سره په خبرو کې ویل چې لا هم حکومت ډیرو کسانو ته د لنګو شو مارکیټونو موعظه نه ده ورکړي. دوی دا هم ویل چې یاد بازار خلکو په خپله جوړ کړی خو بیا هم د اوبو د نکاس بجلی او امنیت ستونزې لري. بلخو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پر مشال ډوته ویل چې د موعظو مسله یې اړوند چارواکو ته لیږل او ډېر زر به یې حل کړي. شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د وسلو پر ضد د ضربې ځپ پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېرې کورونه ړنګېدلې وو. او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. په دوحه کې د دې پلاوی غړي نادر نادری پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرتله پیچلې دي. هغه وویل دا بحثونه تقریبا نهایي پړاوونو ته رسیدلي دي خو یو دوه موضوعاتو باندې اختلافات شته چې پر هغو خبرې کوي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو شپږم ورځ ده. دواړه لوري هیله مندي ښایي چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي او د 40 کلونو ناخوالو ته حل لاره پیدا شي. د افغانستان حکومت تر ډیره د اوربان غوښتن لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وشي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
و پرودین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له اسرائیل مومن څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پارلمان کې د اف ای ټی ایف اړوند د بلونه د قانون په توګه منظور شول. په پوځي عملیاتو او جګړو کې د ویجاړ شوي میر علي بازار مالکانو یو ځل بیا د معاوضې لپاره مظاهره کړې ده. په کوهاټ کې د دوه شیګانو تر وژنې وروسته ځایي مذهبي او سیاسي مشرانو په خلکو غږ کړی دی چې دې ته دی مذهبي رنګ نه ورکړي.
زال تشیت هم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرز ای یو دا مذهبي خبره دانه.
په قطر کې د طالبانو سره د افغان حکومت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ویلي د دواړو خو ترمنځ درغون کې بحثونه روان دي.
دا بحثونه تقریبا نهایی پړاو ته رسیدلي دي. موږ تقریبا پر اکثرو مواردو کې اجماع لرو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورټ ورشو د پاکستان پارلمان مشترک غونډه پرون د سپتمبر په 14 د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف سره تړلې قوانینو د منظوري لپاره راغوښتل شو او د دغه بلونو منظوري ورکړل شو. په دې توګه د قانون بدل شول. په دې غونډه کې د اپوزیشن سیاستوالو د سپیکر نه گیله کوله چې دوی ته د بحث موقع ورنکړه او له همدې وجه له غونډې ووتل. په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان پارلمان غړې غونډې د سپتمبر په 14 د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف سره تړلې قوانینو منظوري ورکړه. د پارلمان مشترکه غونډې مشیر اسد قیصر کوله. په اجلاس کې وزیر اعظم عمران خان هم موجود وو. د اپوزیشن غړو مخالفت باوجود د اف ای ټی ایف سره تړلې قوانینو منظوري ورکړل شوه. د حکومتي غړو دریځ وو چې د اف ای ټی ایف له خړ لسټه وتو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. اپوزیشن غړو د اجلاس بایکاټ هم وکړ. تر دې مخکې د پاکستان سینټ اف ای ټی ایف سره تړلې یو قانون رد کړ. د سینټ په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي ترمیمي بیل په حق کې 1 او په مخالفت کې 4 رای ورکړل شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی ایف د فروری پر 20 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له وجې د نړیوالې ادارې غونډه ځنډیدلې وه او اوس به د اکتوبر په میاشت کې دا پریکړه کوي. په قومي اسمبلی کې د سپتمبر په 15 وړاندې شوي بل کې ویل شوي چې د ترهګرۍ مخنیوي ترمیمي بل 2000 تر مخه به تفتیشي افسر له عدالته د 14 اجازه اخلي او تر دې لاندې به ترهګرو سره مالی مرسته کوونکو موندلو لپاره خفیه کاروایی کوي. په دې کې به جدید ټکنالوژي او د کمپیوټر نظام د لارې څارنه کیږي. د دې ترڅنګ په بل کې دا هم ویل شوي چې د پلټنو موده تر 100 پورې غځولو لپاره عدالت ته تحریري خواسم کولی شي. په بل کې راغلي چې موجوده قانون به له نورو قوانینو سره په ټکر کې نه وي او وفاقي حکومت به د دې طریقې کار او عملي کولو لپاره قواعد جوړوي. د دې رسو قومي اسمبلی ته د پاکستان پینل کوډ 1868 او کوډ آف کریمینل پروسیجر 1898 کې د ترمیم لپاره کریمینل لا ترمیمي بل 2000 وړاندې کړل شو. په دې قانون کې وړاندې شوی وو چې هر هغه کس چې د پاکستان فوج پسې ملنډې کوي، وقار ته زیان رسوي او یا بدناموي، نو دا به داسې جرم ګڼل کیږي چې سزا به 2 کاله د بند وي او یا 15,00,000 روپۍ جرمانه ووي. په دې کې دا دواړه سزاګانې هم ورکړل کېدی شي. پر دې قانون په قومي اسمبلی کې د سپتمبر پر 14 د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ تود بحثونه وشو.
کہ یہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے پلیز اسپیکر صاحب آپ سے
جی علی محمد خان
اسپیکر صاحب
پر دی مقاد مسلم لیگ نون غڑی خواجہ آصف غنڈا غیر آئینی او غیر قانونی و بللا او وی ویل چی دوی بدا عدالت کی چیلنج کوی.
یہ اجلاس جو ہے
خواجہ آصف صاحب
غیر قانونی، ہم کورٹ میں جا کے چیلنج کر جائیں گے اس اجلاس کو.
دا مسلم لیگ یو بل غڑی او دا قومی اسمبلی پخوانی اسپیکر آیا صادق پخپل وینا کے اسپیکر تو ویل چی دا اجلاس روز زنڈول غیر آئینی دی.
اگر ہم قانون قاعدے سے نہیں چلیں گے
کچیری له قانون سره سم نه چلیږو، هر یو شی تر پښو لاندې کوو او هر یو قانون متصادم جوړو، نو بیا دلته د کښېنستو جواز نه جوړیږي. زه قسم خورم چې ما خپل همکار ته دا وویل چې زما زړه نه کیږي چې دلته کښېنم، ډیر افسوس راته کیږي، موږ د ولس استازي یو.
خو د پارلماني چارو وفاقي وزیر علي محمد خان ایوان ته ویل چې هر څه د قانون او آئین مطابق کړي دي. بلخوا د خزانې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د جولای پر 11 ویلي ول چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف د وشتو نکاتو ایکشن پلان کې یې سوارلس عملی کړي او په دیارلسو کې پرمختګ روان دي. نوموړي ویلي ول چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. پیرس میشته ادارې ایف ای ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې ادارې راتلونکي غونډه به په اکتوبر کې په پیرس کې کیږي. ایف ای ٹی ایف په 1979 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه غړي دي چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د ایف ای ٹی ایف د روان 2000 کال د فروری 20 خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان، البانیا، دی بہامس، بارباڈوس، بوستوانا، کمبوڈیا، گانا، آئس لینڈ، جمیکا، جزائر موراشس، منگولیا، میامار، نکاراگوا، پاناما، شام، یوگانڈا، یمن او زمبابوے په خر لسٹ کې شامل هیوادونه دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لسٹ کې یوازې 2 هیوادونه شمالی کوریا او ایران دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترانه لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدل خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار مالکانو او دکاندارانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده او حکومت غوښتي دي چې هغه کسان چې له معاوضې اخیستو پاتې شوي دي هغوی ته باید معاوضه ورکړي. دغه دکانونه او دغه مارکیټ چې دا په 2014 کال کې د پاکستان د پوز د ضرب اعظم عملیاتو په وخت وران شوي وو او خلک بې کوره شوي وو. بیا څو ځل دې خلکو مظاهرې وکړې او حکومت هم ځینو کسانو ته پیسې ورکړلې، خو ځینې د ځایي خلکو په وینا لا هم له پیسو پاتې دي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د میرعلي بازار تاجرانو، دکاندارانو 13 ورځ میرعلي کې د ډنګو مارکیټونو ماویزو ترلاسه کولو لپاره لاریون وکړ. حکومت نه یې غوښتنه کولې چې میرعلي کې ډیرای دکانداران چې سامانونه یې خبرې شوي له ماویزو پاتې دي. دوی دا هم وویل چې میرعلي بازار چې مکمل ډنګ شوی و نن خلکو په خپل آباد کړی، خو ډیرای ستونزې لري. حکومت د انعکاس، د بازار صفایی او داسې نورې ستونزې هوارې کړي. د میرعلي تاجرانو مشر زین الله وایي چې وړاندې د میرعلي بازار دکاندارانو چې کمې ماویزې اخستې ډیرای دکانداران له سیمو بهر ول، د ماویزو پاتې دي او د ړنګ شوو مارکیټونو مالکان هم له ماویزو محرومه دي. سو دا توانونو سروې دی وکړي.
میز دا کیم شټر ډاون کړه دا مخکې میستا ماویزا ملاو شو. ځنه خلک پوتې شو لاغه یا په افغانستان شي یا په دوبه ابو ظبی تر ول لکه چې مجبور شو خلک. به ذکر میز ماویزا وخسته دی خلک شور او خسته وي چې میز ماویزا غوړي. د میرور ته چې په وخت سره تین سالا میستا ګورنمنت ماویزا کوي یا به د خلک شور او خسته چې میستا د ماویزا ملاو شي. بیا دی وځنه د خلک وروتلو او د خلک احتجاج وکړو چې په کاروبار پروتي چې میز په کاروبار روان شي.
د میرعلي تاجرانو اتحادیه یو بلغړی شفقت دا وړوای چې د بازار ماویزو سره سره د بازار یو شمېر امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. حکومت په هغه توجه ورکړي.
موږ مخکښ ته ځینې وکړل خپل د خلکو چې د کوم نقصان شو وي د موویزه موږ غوښته 2019 په اخیره شي مشته دي کې په ګورنمنت مخه نه 3600 سونه ته پیسې روکړل شوې. بقایا امستر ډیر خلک اپ دیو وجه پوتره چې سیک په پاکستان شي وي سیک په بهر ملک شي وي سیک افغانستان ته تللی وي. نو ایسا موږ د هغه د هدي پور وروتلی چیرې چې کوم په زرینه خلک پوتې دي اخیته د پیسې ملاو شي. موږ نه را مسلې دي مېرلې دي بزور لکه وې چې موږ د کندور وشي کې د شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان نه وپوښتل، نو دوی وویل چې میر علي بازار دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې که پاتې وي دا غې پلاټنې کړي. د ړنګ شوو مارکیټونو مالکانو چې کم تاوان شوی ریلیف ډیپارټمنټ یعنی د مرستو محکمه ته یې کیس لیږلی، هر ممکن کوشش کړي چې د متاثره تاجرانو نقصاناتو ازاله وشي او د بازار نورې ستونزې هوارولو باندې اوس حکومت توجه ورکړې. احتجاج کوونکو وویل چې دوی په بیا بیا احتجاجونه کړي او پورم نه غوښتنې کړي، حکومت نه تمه ساتي چې آواز به یې واوري، کنی خپل احتجاج پېښور او اسلام آباد ته هم غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوریدلی شئ. که چیرته تاسو په فیسبوک او ټویټر باندې لکه څنګه چیرته وویل شو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونو ته لاغه ځای هم لاسرسی پیدا کړئ او په انسټاګرام کې د مشال ریډیو تصویرونه ویډیوګانې کتلی شئ. یو بل رپورټ ته ورځو. په کوهاټ کې د 2 وګړو تر وژنې وروسته ځایي خلک او سیاستوال اندېښنه لري چې په دغه ځای کې یو ځل بیا د شیا سنی تاوتریخوالي ته لمن وهل کېږي. ځایي چارواکو له خلکو غوښتي چې آرامه دی ووسي. سیاسي ګوندونو د امن برقرار ساتلو لپاره د کیناستو یو غونډه راغوښتې ده. خلکو پر پولیسو تور پور کړی دی چې سمې پلټنې نه کوي. خو پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي تر کومې پورې چې تحقیقات بشپړ شوي نه وي دوی څوک ګرم نشي ګڼلی. ممتاز بنګش په دې اړه نور تفصیل لري.
په کوهاټ کې یوه ورځ وړاندې 2 تنان وژنې نه وروسته انتظامیې کوهاټ او هنګورو ټریفیک لپاره عرضي توګه تړلې او خلکو ته یې پورم نه پاتې کېدو خاص کړی. بلخوا جمعیت علما اسلام ګوند د پیښې غندنه کړې او د هفتې په ورځ یې ټولګوندیز کانفرنس بللو اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام ځایي امیر مولانا عبدالرحیم چهارشنبه په ورځ خبري کانفرنس کې ویلي چې په دوکان کې دننه د 2 کسان وژنه او بیا په پیښه کې ککړ کسان نه نیول کېدل د ځایي انتظامیې کمزوري څرګندوي. نوموړي تور ولګوه چې د حالات خرابېدو ذمهوري به د انتظامیې په غاړه وي. که داسې نه وي نو ملزمان دې ونیول شي چې سیمه د فرقهیي زون خطو د خطر نه بچ پاتې شي.
چې موږ امن او امان وي. الله پاک امن پسند کړی دا، امن غواړي. موم جدا مسلمانان یو، مو امن غواړو، مو هیڅ کله دا نه غواړو چې فرقه وریت دی وي او جنگ جګړې دی او قتلونه دی وي. دغه ته چې کم څوک سیاسي رنگ ورکوي یا د فرقه غدې مذهبي رنگ ورکوي دا انتظامی ولا غفلت ته و هغه دې دا تحقیقات وکړي. زال تشیت هم دا خبره کوم او خپل سنی رونو دا خبره کوم چې بالکل په اشتعال کې مرض ہے. انتظامیه زیمواره دا دې تحقیقات وکړي چې دا کم څه واقعات دي. دا مذهبي خبره دا نه، که مذهبي خبره دا وې نو تا خو مو اوس محرم تیر شولو. محرم کې هیڅ قسم دا گڑبند وو، ټولو تعاون وو، دکانونه هم بند وو او دکاندارانو دکانونه بند کړي وو. امن امان دې پاره چې مو امن امان برقرار وي.
د نوموړي په خبره هفتې په ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس بللې ځکه چې ځینې پټ خلک د کوهاټ امن خرابول غواړي او حالات فرقیز اړخ ته بوتلل غواړي. په کانفرنس کې به د سیمې مشران، سپین روبي او عالمان هم شریکیږي. د تاجرانو اتحادی مشر حاجی عبید خان مشار ریډیو ته وویل چې په دوکان کې دننه د 2 کسانو وژلو نه وروسته پولیس په موجودیت کې ځینې کسانو په زور دوکانونه تړلو کوشش وکړو، کومې نه چې د حکومت کمزوري معلومیږي.
په دې واقع په باره کې حکومتی ادارو چدی هغه غفلت کړی دا، هغه په بنیاد باندې دا پولیس چې کوم نکبندی کړی و هغه کې نکبندی د پولیس نه اهلی په باعث خلک شرپسند بازار ته نوتی دي او هغه افادل ته بازار کې خوره کړی دا.
بلخ د کوهاټ ډیویژن پولیس او مشر یا ډی آی جی طیب حفیظ چیما په یو خبری پاڼه کې ویلي چې پلټنې روانې دي او ډیر ژر به ملزمان ونیول شي. د کوهاټ ځایي پولیس او مشر جاوید اقبال تیر ورځ مشار ریډیو ته ویلي چې تر اوسه نه ده معلومه چې د دې پیښې تر شا څوک دي. پلټنې روانې دي.
مونږ د فیملی ممبرانو سره خبرې کړې دي هغه نه سره ذاتی صدا سے خبر علامه خیتا ناراضی نو مونږ ای ٹی اے کې مو ایف آئی آر د دې تر څکړې دي نور به مخکې تفتیش کوو نو ان شاء الله بیا به هغه کې څو می مخه تا براشي
د سپتمبر په 15 نامعلومه موټر سایکل سوارو په خبر چوک سره نږدې په یو دکان کې اعتزاز حسن امیر حسن خان می دوه کسان په دز وو وجل چې روسي د مړو خپلوانو په خبر چوک کې احتجاج هم وکړ پیخې پسې سمدستي کمیټي چوک کې جمعات مخه تا نامعلومه وسلوالو دز هم وکړي چې پترس کې دکاندارانو دکانونه وتړل او کمیټي چوک کې احتجاج پیل کړ ولې د انتظامی په باورتیا دواړه احتجاجونه په فوري توګه ختم شول او دکانونه بیا پرانستل شول د سپتمبر په 14 د هنګو جوزاري سیمه سره نږدې نامعلومه وسلوالو د محمد خواجه یا مدخوزی نومې سیمه یو اوسیدونکو په دز ووجلو شاو خادو ونی وړاندې د کوهاټ په کې ډي سیمه کې هم وسلوالو په دکان کې دننه یو تن په دز وښته وو په پیخو کې وجل شوی ټولو کسانو د هنګو سره تعلق لرلو چې د وجلو وجه لا تر اوسه نه ده معلومه شوی بل خو د هنګورو تړل کېدو سره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي او سیمه ته تګ را تګ لپاره د سومارو روډ کاروي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغوږی اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو امریکایي میشته بلن ملنډا ګیټس نړیوالې ادارې په 14 سپتمبر خپل رپورټ کې ویلي چې ماشومان ته د ناروغیو خلاف په واکسین ورکولو کې شوی د دوو لسیزو پرمختګ د کورونا وبا له امله بیرته پښه شوی دی په راپور کې راغلی دی چې د کورونا وبا له امله د ډیپټیریا تشنج او شنه ټوخلې خلاف دومره کم ماشومان واکسین شوي چې په آخري وار دغه عمر ماشومان په 2000 کال کې واکسین شوی د نورو ناروغیو خلاف هم ډیر کم ماشومان ته واکسین ورکړل شوی دی په دې اړه د اسرائیل مومنت رپورټ بخنه غواړم دا رپورټ بل ګروس تاسو نشر کو منګه یو بل رپورټ اوس راغی اوس باغه و چلو دا د بیرټی په اړه د پیخور چټک بس پروژې په اړه دا به مخکې کوغه دا بل رپورټ پر سوچلو د پیخور چټک بس یا بیرټی لدی عمل ځنډیدل دي چې دوه بسونو کې وړ لګیدلې وو د چارواکو په خبره د بسونو جوړون کې چینایي کمپنۍ ورته ویلي چې دوی به د ټولو بسونو ارزونه کوي او تر هغه چې دا بسونه د خلکو لپاره محفوظ ونه ګڼل شي باید سفر پې ونه شي په دې پروژه په 2010 کال کې کار پیل شو وو د روان کال په اگست میاشت کې بشپړه او پرانستل شو غلام غوث په روسي صورتحال رپورټ لري
د پیښور بی آر ټی بس سرویس په عریضي توګه بند کړی شوی دا د هغې وروسته ده چې پرون ماښام په حیات آباد کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور لګیدلی وو تر دې وړاندې درې نورو بسونو کې هم د اور د لګیدلو پیښې رامخته شوې وې په دغه اړه د ټرانس پیښور لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې بس سرویس په عریضي توګه تړلې شوې او د بسونو جوړونکي چینایي کمپنۍ د دغه ټولو بسونو جاج اخلي او په تکنیکی توګه د ټولو بسونو د جاج اخیستلو وروسته به دا بس سرویس بیا پرانستل کیږي د بی آر ټی بسونو د انتظام د ادارې ټرانس پیښور ویان محمد عمر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
جی دو آگ لگنے کے واقعات تھے اور دو جس میں دو بسوں میں معمولی چنگاری تھی تو
دا اور دا لگے دلو دو پیخی را مخی تشوی وی او پا دو نور بسوں کی دا معمولی سپرغی را پورونا را گلی وو نو دا اور دا لگے دلو دا پیخو پاساس پا عریضی توگا دا سرویس و تڑل شو چی مقصد دا خلکو حفاظت تے دا بسونو جوڑون کی کمپنی پا سپارختنا دا گام پور تکڑے شوی
بس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی سفارش پہ اس کو موصل کیا گیا
عمر زیاد تکڑا چی تر دې دمه د اور د لګیدلو په دغه پیښو کې ولسی وګړو ته څه زیان نه دی رسیدلی او هغه وایي دا مهال هغه دا نشي ویلی چې کله به د بسونو تګ راتګ بیا پیل شي
چینی ماہرین کی ٹیم ہے جو وہ پہنچ چکی ہے جس کے حوالے سے جو بس
بنا بسونو جوڑون کی چینائی ماہرین اڈلا را رسید لیدا او داوی نور ماہرین ہم را روان دی چی دا پلٹنو دا عمل پا تیزے سرا ترسر رکھو اس دا وقت نوڑان دی نشو ویدے چی کلبا د بسونو تک را تک بیا بحال شي په تیر شوی میاشت کې د سلورنیم لکونه زیاتو خلکو زو کارت تر لاسه کړی وو او د دیر شو لکونه زیاتو خلکو په دې کې سفر کړی وو
او 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے سفر کیا
د اگست په 14 نیټه وزیر اعظم عمران خان د پیښور بی آر ټی پرانیسته کړی وو او د هغې وروستو ډېر په ګڼ شمېر کې خلکو به په دغه بسونو کې سفر کولو غلام غوث مشال ریډیو پېښور
اور دن کو دا رپورٹ مورد مخکې مچ کوم رپورٹ ذکر دته کو هغه به تاسو وړاندې کو سکال په زیاترو هبدونو کې مشمون ته په وخت واکسین زکه ورنکل شو چې د کورونا وایرس لوجه ډیر شین بندو او د خلکو په تګ راتګ او په فعالیتونو باندې اکثر زینه کې بندیز لګیدل نو لدی وجه اکثر اغه واکسینونه چې مخکې نه پلان شو او محلي شورت جوړ شو او هغه ونه شو په دې کې پاکستان هم وو چې ځینې واکسینونه پکې ونه شول په خیبر پختونخوا کې چې د کورونا او بل عمل د ماشومان ناروغیو خلاف کمپاینونه څومره متاثر شوي دي او د دې څه ممکنه اغیزې مخې ته راتللی شي په دې اړه د اسرائیل مومند رپورټ اورو
په پیښور کې د رورل هیلث کلینیک یو مشر چارواکی ډاکټر طاهر جدون چې لډیر وخت راهیسې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ناروغیو خلاف د واکسینو د کمپاینونو څارنه هم کوي د بل اینډ ملینډا ګیټس له یاد راپور سره موافقه لري او وایي د ده په خیال په دې صوبه کې به د کورونا وبا له وجې شاوخوا تر 30% پورې ماشومان له واکسینو پاتې شوي وي. نوموړي په چهارشنبه مشال لوته وویل چې زیاتره ماشومان په اپریل او میو میاشتو کې له واکسینو پاتې شوي ځکه چې په دغه میاشتو کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره لاکډاون لګېدلی و. هسپتالونو کې ځینې او پی ډیز بندې وې، ترانسپورت بند وو او حکومتي مشینري هم لا یادې و بعد خلکو په ژغورلو بوخته و. نوموړی وایي همدغه وجه دا چې د ماشومانو زنو ناروغیو بیا سر راپورته کړي له خبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ډاکټر کلیم الله مروت چې د اسلام آباد په فیم د اسپیټال کې د ماشومانو ډاکټر دی وای د کورونا وبا له امله ماشومانو ته د ناروغۍ خلاف د څاڅکونه ورکولو له کبله د ماشومانو بیماری لکه ډیپتیریا، گردن توړ او داسې نورې زیاتې شوې دي. ډاکټر کلیم الله مروت په چهارشنبه مشال ډوته ویل چې ماشومانو ته پر وخت د بیماری خلاف د واکسینو نه ورکولو ډیر زیات نقصانات کېدای شي.
دوران کې کدا چې مسله راغله لکه پولیو راغله او چاته د کورونا د وجې نه پولیو واکسین نه شوه، دلته پولیو وشوه، نو دم ماشوم فاسد شو، هغه خو نقصان وشو. یله دې نو چې کوم ماشوم ته د کالي کانسي چې ورته وایي، د پرتوسیس چې ورته وایي، هغې خلاف ویکسینیشن ونه شو او هغې ویکسینیشن دوباره لګول نه مخته مخته چې دا بیماري ولګېده، نو د خو دا نقصان وشو. او وینکیس کدا وشو نه شو، دلته په واسه باندې ویکسینیشن دوباره وکړو او هغه بیماري
په پا پاکستان کې ماشومانو ته د ناروغیو خلاف د واکسین ورکولو لپاره یو پروګرام په 1988 کال کې پیل شوی چې ایکسپینډډ پروګرام آن ایمونایزیشن یا د حفاظتي ټیکو پراخه پروګرام نومیږي. د دې پروګرام د خبر پختونخوا څانګې مشر ډاکټر سلیم خان په چهارشنبه مشال ډوته وویل چې دوی له ډېر وخت راهیسې ماشومانو ته د لسو بیماریو خلاف واکسین ورکوي یا حفاظتي ټیکې لګوي. د په خبره په دې بیماریو کې پولیو، گردن توڑ، تشنج، ڈپتیریا، شنٹوخلی، شرے، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، نمونیا او ڈائریا شامل دي. ڈاکٹر سلیم دا منی چھ د کورونا وبا لوجه د زونو بیماریو خلاف پر وخت واکسین نه دے شوی. خونو موڑے د بل اینڈ ملنڈا گیٹس دا راپور دوی چھ ماشومانو تا د ناروغی خلاف پر واکسین ورکولو کی شوی د دو لسیزو پر مختک د کورونا وبا لعملہ برتا پشا شوی. نوموړي په چهارشنبه له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه ته لا هم د معلومات نشته چې څومره ماشومان له واکسینو پاتې شوي، خو دوی کوشش کوي چې کوم ماشومان پاتې شوي هغه زر تر زره واکسین کړي.
اکیس تاریخ پانی دیا زمگا کیمپین دے، نو پا جولائی کی کیمپین شو، یو اگست کی ہوشو اور پا دی ستمبر کی ہوم ہوشو. نو کیمپین سم زمگا الحمدللہ ری سٹارٹ شوی دی اور زمگا چکم دا روٹین ایمونیزیشن ایکٹیویٹیز دی ہوم سٹارٹ دی.
ڈاکٹر سلیم نورو خبرو کولو ڈاڈا وکڑا او د خیبر پختونخوا سیاست وزیر تیمور سلیم جګړه ته مو هم څو واره فون وکړ خو هیڅ ځواب یې را نه کړ. البته ډاکټر طاهر جدون وایي د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د رسنیو، عوامي غونډو او جماعتونو د لارې خلک پر دې پوه کړي چې کوم ماشومان له واکسینو پاتې شوي نو هغه زر تر زره واکسین کړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځئ. رل اسرائیل مومند څخه د 12 بجو د خبرونو لنډیز اور
پرون د پاکستانی پارلیمان په ګډه غونډه کې د ناکارونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس ایف ای ٹی ایف سره د تړلو دریو بلونو منظوري ورکړل شوه. د حکومتي غړو دریز وو چې د ایف ای ٹی ایف لخړ لسټه د پاکستان ویشتلو لپاره د قوانینو منظوري ضروري وه. د پېښور بی آر ټی یا چټک بس سرویس په عرضي توګه بند کړل شوی. دا وروسته له هغو چې پرون ماښام په حیدآباد کې یو ځل بیا په یو بی آر ټی بس کې اور ولګېد. په پېښه کې د مرګ ژوبلې خبر نشته، خو تر دې مخکې هم د یاد سرویس په دریو بسونو کې اور لګېدلی وو. د خوځخېلې پولیسو مشر ډی ایس پی حبیب الله بیگم شالډو ته ویل چې د خوځخېلې په کوز ډب سیمه کې یو تن وروسته له هغو گرفتار کړی چې په نوموړي تور د خپل میرمن یې په معمولي خبرو وجلی. بلخو د سوات اډیشنل سیشن جج محمد غیاس پرون مازیګر د یوې ایجنسی تیرې د مقدمې فیصله واوروله چې په کې لمبټې سره تعلق لرونکي فرید الله ته د لسو کالو د بند او دو لکو روپو جرمانی سزا واورول شوه. د شمالي وزیرستان د میرلی بازار تاجرانو وړانګو مارکیټونو مالکانو پرون په میرلی کې د لاریون پر مهال مشالو سره په خبرو کې ویل چې لا هم حکومت ډیرو کسانو ته د وړانګو مارکیټونو معاوضه نه ده ورکړي. بلخو د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون مشالو ته ویل چې د معاوضو مسله یې اړوند چارواکو ته لیږلي. او د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی وایي له طالبانو سره یې د خبرو پروسه ښایي وخت ونیسي. په دوحه کې د دې پلاوی غړي نادر نادري پرون له مشالو سره په ځانګړي مرکز کې ویل چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پرتله پیچلي دي. نن په قطر کې د افغانستان د سولې خبرو شپږمه ورځ ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غږی خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کوو. تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، په قطر کې د افغان حکومت او د افغان طالبان ترمنځ خبرې روانې دي، او دغلته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یا ډلې غړي نادر نادری ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ رغونکي بحثونه لا هم روان دي، او په ځینو مسلو باندې اختلافات شته دي چې دوی د حلولو کوشش کوي. دغه سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې ده چې دغه اختلافي مسایل څه دي.
دا بحثونه تقریبا نهایي پړاو ته رسیدلي دي. موږ تقریبا پر اکثر مواردو کې اجماع لرو. دغه طرزالعمل یا د مجلس د تنظیم قواعد چې ورته وایو تقریبا نهایي سوی ده. یو دوه موضوع باندې توپیرونه شته چې هغه باندې هم خبرې کوو. تقریبا داده یو چې ژر تر ژره دغه قواعد تنظیم سي او نهایي سي.
دغه بحثونه یو څه اوږده شول، په کې لانجمن مسایل څه وو؟
موږ ترمنځ به کوم میانجي یا تحصیل کوونکي به ونۍ چې د خارج نه یا د درېیم طرف څخه موږ ترمنځ میانجیګري وکړي. نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرزالعمل او هغه قواعد رفتار چې ده موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایي سي، او ورباندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم په ښه رویه په ښه طریقه دغه مذاکرات مخ ته ولاړ سي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده. څه ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسي او د دواړو خواوو هغه لیدلوری پکې په نظر کې ونیول سي، نو هغه هماغه خوا ته روان یو. تقریبا اجماع په اکثر مواردو کې پکې شته خلاصي.
په کومو مواردو کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود و، او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
موږ دواړو خواوو روحیه هم ښه ده. دواړو خوا ته توصیه هم داده د مشرانو لخوا چې په زغم او په تحمل او په یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلي چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
پدی کې خو هیڅ شک نشته چې د افغانستان خلک د ټول اسلامي هیوادونه منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان همدا غواړي چې اوربند وسي او جنګ وسي، جنګ قطع شي، جنګ نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه ووایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، خو د اقل اکثرا د منطقې هیوادونه همدا غواړي. خو دې دپاره راغلي او همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلک دې ته مستحق ده چې ټوپک او جنګونه ټول اور بند شي.
تر اوسه پورې تاسو د دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوئ؟ آیا د روغې جوړې او د سازش فضا ده؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصت اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
دا شعر ده چې اوس ورباندې یو قضاوت ولرو. موږ هم دغه امید سره همدلته راغلي، خلوص نیت موجود ده، موږ له خوانه پر دغه تعهد راغلي یو. تر اوسه پورې چې مو کتلي دي د اخوانان په بحثونو کې جدي ګډون روان ده. بحثونه مو مختلف اړخ لري، د دوی یو لوري دی د موږ بل، خو بحثونه کوو او هر تر هغه مهاله پورې چې دا بحثونه ادامه وکړي زداده یوم چې انشاءالله دا جګړه به پای ته ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث. تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه بحث نن له مشال ریډیو واورئ. پرون به مو هم اورېدئ، نن یې تاسو په تکراري بڼه باندې اورېدلی شئ. نو هیله ده چې د مشال ریډیو څخه یې اورېدل هېر نه کړئ. د نوخار پولیس وایي په اکوړی خټک کې پر یوې نهه کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د هغه ناسکات ترې نیول شوی دی. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14مه ورغلی او ورسره یې رپورټ درج کړی دی. د لاګس راهیسې یوازې په نوخار کې په ماشومانو د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا درې زره پیښې ثبت شوې دي. په امیر صاحب له پوهانو سره خبرې کړې دي او په ماشومانو د جنسي تشدد د لاملونو د دې پیښو د مخنیوي پر لارو چارو باندې معلومات راټول کړي دي. راځئ چې وایو.
د نوخار پولیس وایي پر یو نهه کلن ماشوم د جنسي تیری په تور یې د هغه ناسکه کاکا نیولی دی. دا کوړی خټک تانهدار عنایت امجد د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 14مه یو سړی ورغی او ورته وویل چې ناسکه ورور یې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته یې وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړې وې او ورته یې ویلي ول چې د پیښې په اړه څونه وایي. دا په نوخار کې له اګست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اګست پر 14مه د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یوه 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوې او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 1.5% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او زورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي، او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکې ایرسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 16 مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري، نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي، هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي، نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي، په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تا ته یک خبرې چې دي، د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي، او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول همداراز والدین نوی خبر چې بچی چیرې ځي، میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان یې له کومو ګواښونو سره مخامخېدای شي، او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د زورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام ښیي چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکي د ماشومانو خپلوان، گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. له رپورټ سره سم له څه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه یې 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول. ایرسا نظر وایي څو کاله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی ناآشنا کس و، او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول، نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي، او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي، او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یوه نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې که دا ټول اقدامات وشي، نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پیښې کمې شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په پکتیا کې چارواکو د ځایي خلکو سره لیده کاته کړي دي او مخامخ له ولس سره تر نامه لاندې یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې خلکو ځایي چارواکو ته خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې کومې ستونزې لري هغه ورته ویلې دي او چارواکو دوی سره د ځینو ژمنو ځینې ژمنې کړي دي او ځینې د مسایلو د حل په اړه باندې ورته معلومات ورکړي دي چې دوی کم کم کارونه کمې کمې ستونزې حل کړي دي. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
مخامخ له ولس سره د هغې غونډې نوم و چې په هغې کې د پکتیا مدني فعالانو، قومي مخورو، خبریالانو او یو شمېر اوسېدونکو خپلې غوښتنې، پوښتنې او اندېښنې له ځایي چارواکو سره مخامخ شریکې کړې. دوی د پکتیا یو شمېر ولسوالیو ته د غځېدلو لارو د امنیت خرابوالی، په ټوله کې شته امنیتي ګواښونه او هدفي وژنې د هغو ننګونو په توګه یادې کړې چې د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخامخ کړی. د پکتیا یو قومي مشر علي جان محمدي مشال راډیو ته وویل
په اتلس کالو کې چې دا حکومت رامنځته شوی لولین ځل ده چې جناب والی صاحب او ټول قومندانان راټول کړي چې هغه امنیتي واک اختیار دي ولس لري او موږ ولسونه مخامخ ورسره کېنولو. دا رقم ته غونډې د پکتیا د ولسونو لپاره او بلخصوص د امنیتي ځواکونو لپاره ډېره ښه همانګي رامنځته کوي او ولس په سلو کې اویا فیصده نورم باور زیاتوي.
مخامخ له ولس سره په ناسته کې د پکتیا والی د تندر قلوردو مرستیال، امنیت قماندان، د ملي امنیت رئیس، د ولایتي شورا استازو، د ګردیز د امنیتي حوزو او ترافیکو مسولینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او خبريالانو برخه اخیستي وه. مدني فعال محمد کریم روخان بیا وویل چارواکي هغه وخت د امنیت له حقيقي حالت خبريږي چې په دا ډول ناستو کې پرته د هر ډول خنډ ویری حقایق وایي.
دغه سي پروګرامونه موږ په میاشت کې هر وخت ولرو، هغه ستونزه چې ولست لري هغه به تر چارواکو رسیږي، امنیتي ستونزه به دوی ته خودل کیږي چې په دې کې امنیت تامین ده یا خراب ده ترڅو بشپړ توګه باندې دولت د امنیت په اړه خبر شي.
د پکتیا امنیت قماندان سمنوال سلطان داوود سلطان هم وایي چې ول سره ګډې ناستې د هغوی د ستونزو اوریدل، د هغوی امنیت خوندیتوب او هغوی ته ډاډ ورکول د دوی دنده ده.
دغه سي برنامه لاره خپل جز د وظایف کې پیسې مردمي دي چې په هر میاشت کې باید ټول شوراګانو سره ولیدل شي وکتل شي. په دغه اتکاس ولی سره په ډیر اړین
بلخوا د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي دا ډول برنامه د جمهوریت د ټینګښت، روڼتیا او د مسؤولو حکومت د غښتلتیا لپاره مهمې دي.
لومړی ځل د امنیتي ارګانونو مسؤولین مخامخ له ولس سره کېناستل او خپل تشویشونه، وړاندیزونه، غوښتنې، انتقادات شریک کړل چې دا په خپله باندې د جمهوریت د استحکام لپاره، د شفافیت او همدارنګه د مسؤول حکومت د کړنو د لاغښتلتیا لپاره ډیر مهم او اړین دی.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ټولې ملکي ادارې او عدلي او قضایي ارګانونه له ولس سره کښېني، د ولس غوښتنې او نیوکې به له نږدې اوري. دی وایي دا برنامه د ټولنیزو شبکو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، څو خلک وکولی شي چې له لرې هم خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړي. د پکتیا والی وویل په دې غونډه کې به د خلکو او رسنیو په برخه اخیستنه، همدارنګه د هغوی په نیوکو، غوښتنو او پوښتنو هیڅ سانسور نه وي موجود.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې د مشال ریډیو ټولې خبرونه شته دي، تاسو کولی شئ چې واوري. همدارز که د خبرونو په اوریدو کې څه مشکل لري موږ ته وایي، تاسو د اپ، د موبایل د اپ د لارې هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ او که دغه اپ ډاونلوډولو کې څه ستونزې وینئ نو هغه هم موږ سره شریکولی شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. هر کال د سپتمبر په 15مه په نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تر مخه د دې کار مقصد د هیوادونو ته ورېدول دي چې جمهوریت یوه ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه ده او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال او حکومتي غړي څه وایي دا په دې رپورټ کې اورو چې تاسو مخکې هم اوریدل.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش په نړۍ کې د سپتمبر په 15مه د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوري نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي. دا وایي واضح ده چې حکومتونه باید د خپلو بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیواله ورځ راځي چې له دې وخته ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او باثباته نړۍ جوړه کړو چې بشري حقونو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرایه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوره شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سینیټر سحر کامران وایي دا لفظ له دې وجې استعمالی چې د اوسنی حکومت ټولې کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډېر انحصاري د قوانینو د جوړول پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پر نن ورځ خبريالان وړل کیږي، مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوریت قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د استابلیشمنت خبره کوي چې پوځ ما د منشور سره همغږی دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوځ څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو لارې حکومت کړی او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د اګست په 12مه په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنټ جنرال تلت مسعود وایي د پوځ لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې له نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوځ نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي. دی وایي کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوځ یې پر پالیسیو ژور اغېز ساتلی دی، په ځانګړې توګه د امنیت اړوند پالیسیانې. په جمهوري هېوادونو کې پوځ هغسي کردار نشي درلودلی لکه څنګه چې په پاکستان کې لري. دا هم پټه نه ده چې پوځ په انتخاباتو کې ګوتې وهلې دي. زموږ د پوځ پخوانیو مشرانو هم په دې اړه څو وارې خبرې کړې دي چې څنګه یې د ځینو سیاسي ګوندونو رایې خرابې او د ځینو ښې کړې. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې پوره جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی. پاکستان نیمه جمهوری ملک دی. پاکستان په 2013 کال کې له قبایلي سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته یې ډېر واک ورکاوه. چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسېدونکي لا هم په اجتماعي ذمهواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري. د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي، خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي. همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکی عدالتونو کم ټاکل شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کوي. د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 13مه په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وجې د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ لږ تر لږه لس مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا یې د جمهوریت په مخ څپېړه ده. خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړی اقبال افریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې بندي شو کسانو درغلی کړی دی او پر حکومت پاتې نیوکې هم بې ځایه دي.
الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او په دې کې جمهوریت کتا سو ګوري نو ډېر جلدی کړی دی او باغ علاقو کې چې په کومو علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سټیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده. هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځینې ځایونو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولای. دلته د فوج او د حکومت او د سټیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او پاغه کې سپیچونه کیږي. نو الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او د دې چې څومره شهري دي هغوی ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې کتغان وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي په هغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولي. مشال ریډیو ته د غیب کړو شو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړ شو معلوماتو تر مخه دا مهالې د امنیتي ادارو په لاس 45,000 کسان له درکه کړل شوې دي. خو په زور د غیب کړو شو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده. د جمهوریت یو بل استنا یادیدونکي رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډېر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات رادیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات یو رسپانې موجود دي. خو د بسرحده خبریالانو ادارې د 2000 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپله ځان سانسوروي. په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر ښودل شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر پخوانی سینیټر او سیاسي څېړونکي افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتي ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوري قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نہ غیر مستحکم پاتے شبے دی. میڈیا بنے ساتھ پابندی راغلی دی او سیاسی پارٹیوں تم پورا سرگرم و ازادی شا او دا دے تاسو بھی نہیں چی ضرگون خلق چی دی اگی تری تم شبیم دی نو دا یو قسم پاکستان کی جمہوریت تا سخت خطرہ دا او جمہوریت دے بحالی دے پارا بلیو تاریخ چلو لو ضرورت دی.
په برتانیا کې د اکانومیست انټیلیجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 118 هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2000 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې ترسره کوي. له همدې وجې پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولې ده.
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.